The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر 6 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اکتوبر د 19 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر ارشد علي دی. د نیمه غنټې د ورستې سهارنۍ خبری خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د ازادي مارچ پر نږدې کېدو سره یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو ته د ګواښونو ترڅنګ د خبرو اترو وړاندیز کړی، خو اپوزیشن ګوندونه ورباندې باور نه کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي. د کمیشن مشرې د نتایجو د ځنډېدو له کبله له افغان ولسه بخښنه غوښتې، خو له نیټې ښولو پرته د نتایجو د ژر خپرولو ډاډ ورکړی. او په داسې حال کې چې ترکیه په شام کې پر 15 ورځنی وربند موافقه کړې، پر کوردي ځواکونو تور لګولی چې تېره ورځ په سوریه کې د وربند سرغړونه کړې او له امریکا سره یې د ډزبندۍ ژمنه ماته کړې ده. او سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان مرکزی حکومت په پام کې لري چې د جمعیت علما اسلام ګوند د نظم او امنیت لپاره پر جوړ شوی تنظیم انصار الاسلام باندې بندیز ولګوي. دغه تنظیم د پاکستان د انتخاباتو له کمیشن سره رجستر هم دی. د کورونا چارو مرکزی وزارت په دې اړه د قانون وزارت او د انتخاباتو کمیشن ته هم یوه مسوده لیږلې ده. حکومت په مسوده کې لیکلي چې د جمعیت ګوند دغه تنظیم په لرګیو یا ډنډو سنبال دی چې وایي قانون د دې اجازه نه ورکوي، ځکه نو باید بندیز ورباندې ولګیږي. ویل کېږي چې که دغه مسوده منظوره سي، نو د جمعیت ګوند انصار الاسلام تنظیم به د پاکستان د هغو تندرو او ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل سي چې فعالیت به نسي کولی او بینکي اکاونټونه به یې وتړل سي. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د انصار الاسلام ډلې پر ضد د بندیزونو پریکړه په داسې وخت کې سوی چې مرکزی حکومت تېره ورځ یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو ته د خبرو د وړاندیز ترڅنګ ګواښونه هم کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ څلور نور فعال غړي له هریپور زندانه خوشې سوي، خو اوس هم په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب او کراچۍ کې د دې تحریک شاوخوا 15 غړي لا هم په زندانونو کې دي. پرون له هریپور زندانه عارف وزیر، جنید وزیر، بلال پښتون او دوست محمد چې د ایم پی او د ځانګړي قانون د درېیمې مادې په بنیاد نیول سوي وو، په ضمانت خوشې سول. د دې تحریک یو بل مخکښ ملا بهرام هم تر څه کم 15 میاشتنۍ بند وروسته وړمه ورځ په کوټه کې له زندانه خوشې سو او پرون یې په چمن کې د خپلو پلویانو لخوا تود هرکلی وسو. پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ تور د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تور ردوي او دا د هیواد د بدنامولو یوه بهرنۍ ایجنډا بولي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن لخوا مخکې اعلان شوی وو چې د سپتمبر د 28 نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ رسمي نتیجې به اعلان کړي، خو پرون دې ادارې تایید کړه چې د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشرې هوا عالم نورستانۍ تېره ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان له خلکو له دې عمله بخښنه وغوښته چې پر ټاکلي وخت یې نتایج اعلان نه کړل. میرمن نورستانۍ د ټاکنو د نتایجو د ځنډېدو جواز دا وړاندې کړ چې وایي اداره غواړي د رایو شمیرنې بهیر نور هم په روڼوالي او شفاف ډول ترسره سي او د خلکو باور پر ځای کړل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د خپل دفتر د کمپیوټر پر مرکزي سرور کې د بایومیټریک رایو د شاملولو ستونزه او د رایو شمیرنې په مرکز کې د ولسمشرۍ دفتر د ټاکنیزو ټیمونو د استادو ترمنځ لفظي شخړې او جنجالونه هم د نتایجو د اعلان د ځنډېدلو علتونه ګڼل. د کمیشن مشرې میرمن نورستانۍ ژمنه وکړه چې د ټاکنو نتایج به ډېر ژر خپاره کړي، خو ټاکلې نیټه یې ونه ښووله چې کله به وروستي نتایج وړاندې کړي. ترکیه په کوردی ځواکونو تور لګولای چې 13 ورځې په سوریه کې د اوربند سرغړونه کړې او امریکا سره د اوربندې ژمنه ماته کړې ده. د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې کوردی ځواکونو د شام له شمال ختیځ راسولاین سیمه څخه 12 حملې له تلابیاد او له تل تمر سیمو یوې و حمله کړې. د ترکیه له لوري په جاري سوي بیانیه کې راغلي چې په حملو کې درنې وسلې کارولې چې په راکټونو هم شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ګواښ کړی چې کوردی وسلوال د نهه یا سه شنبه تر ورځې د شمالي شام له خوندې سیمې ونوځي نو وبځپل سي. ترکی د تیرې پنج شنبه په ورځ د امریکې له ورغلي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته پر 15 ورځنی اوربند موافقه کړې وه او له دې عمله یې خپل پوځي عملیات درولي وو چې وایي کوردی وسلوال د شام له شمال ختیځه ووځي. د برتانیې پارلمان پرون یو ځل بیا د بریگزټ د ځنډېدو رایه ورکړه او وزیر اعظم بوریس جانسن یې مجبور کړ چې له یورپي ټولنې د وتلو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړي. وزیر اعظم بوریس جانسن سره له دې چې یورپي ټولنې ته د بریگزټ د ځنډېدو لپاره لیک استولی خو پر لیکلي لیک یې لاسلیک نسته او له یورپي ټولنې په وتلو کې ځنډ یې لویه تېروتنه بللې. ښاغلي جانسن د هغې هوکړې د ملاتړ هڅه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره یې کړې ده او ویې ویل د روانې میاشتې تر پای به له یورپي ټولنې پر وتلو ټینګار وکړي ځکه چې وایي تر اکتوبر وروسته ځنډ زیانمنوونکی دی. د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر جیرمی کوربین نوې هوکړه تر هغو بده وبلله چې درې واره پارلمان رد کړې وي. په داسې حال کې چې پرون د پارلمان غړو پر بریگزټ بحث کاوه د لندن په زړه کې لسګونه زارو کسانو لاریون وکړ او د بلې ټول پوښتنې غوښتنه یې کوله. او وروستی خبر دا چې د روس د بیړنیو چارو وزارت وایي د سایبریا په کراسنو ریاسک سیمه کې د سرو زرو په کان کې د بند ماتېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه کان کیندونکي مړه شوي او 14 نور لا هم ورک دي. انټرفاکس خبري ایجنسۍ د ځایي چارواکو له خولې ویلي دا بند 13 ورځ د ګڼ باران په نتیجه کې مات شو او اوبو یې د مزدورانو د استوګنې ځایونه هم له ځان سره یوړل. د روس د روغتیا وزارت وایي 14 کان کیندونکي چې وایي درې پکې سخت ټپیان دي روغتون ته وړي دي. د روس د پلټنو ادارې په یو بیان کې ویلي د سرو زرو په کان کې د ژغورنې له تدابیرو د سرغړونې په خلاف یې پلټنې پیل کړې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دی ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو څو ریپورټونه درته لرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د ازادي مارچ په رانږدې کېدو سره یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو ته د ګواښونو ترڅنګ د خبرو اترو وړاندیز کړی خو اپوزیشن ګوندونه ورباندې باور نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د حکومت لخوا د خبرو اترو وړاندیز ته په خپل غبرګون کې د مخالفه مسلم لیگ ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال ویلی حکومت یو خوا د خبرو وړاندیز کوي او بل خوا مخالفه سیاسي پارټیو ته دړکې هم ورکوي. د دې نه داسې ښکاري چې حکومت په خوله پوست او په زړه وروست دی، یعنی په مخامخ رام رام کوي او په ترخ کې چاړه پټه کړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره حکومتي ډلې یو خبری کانفرنس کې مخالفه ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د مخالفه سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره جوړې دغه کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک دا خبری غونډه ته په وینا کې مخالفه ډلو ته د خبرو اترو ترڅنګ دړکې هم ورکړې وي. پرویز خټک ویلي و کچره مخالفه ډلې خبرو ته نکینی او د مظاهرو په وخت څه قسمه اړې غړې رامینځته شو نو ذمہواری به د مخالفه ګوندونو په غاړه وي. پرویز خټک ویلي و مخالفه ګوندونو ته د خبرو اترو خواست کوو که دوی ته سستون زوي نو په کار ده خبرو اترو تراشي. همدا جمهوریت ده. دغه ته په خپل غبرګون کې د مسلم لیگ نون ډلې جنرال سیکرټري حسن اقبال ویلي یو خوا د ده په وینا نالایقه وزیر اعظم مذاکراتي ډلې سره دوکه کوي او بل خوا مخالفه سیاسي ډلو ته هم کنزل وینا کوي او ورته د خبرو وړاندیز هم کوي. دا هیڅ امکان نه لري. نوموړي د عمران خان په حکومت تور لګولی چې په کورني، بارني او دفاعي مدونو کې د ناکامۍ سره مخ حکومت اولس ته د احتجاج خپل قانوني حق هم ورکول نه غواړي. نوموړي وویل چا چې په خپله 116 ورځې احتجاجي پرلت یا درنه کړې وه چې ورسره سکولونه بند وو او د چین د صدر دوره ورسره هم پاتې شوی وه، هغه خلک په کمه خوله د نورو په احتجاجونو نیوکې کوي. نوموړي زیاته کړه عمران خان دې په هغه احتجاجي درنا د ولس نه بخنه غواړي، ځکه چې د هغه هغه سختې نارې اوس هم د ولس په ذهنونو کې تازه دي. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د مخالفه سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره جوړې کمیټې دغه وړاندیز ورستو د جمعیت علما اسلام فی ډلې یو مشر مفتی کفایت الله ویوی ډیوته په خپل غبرګون کې ویلی چې دوی د تحریک انصاف حکومت په لار روان دي او احتجاج لپاره خامخا اسلام آباد ته ورځي. مفتی کفایت الله وای منګه د وزیر اعظم عمران خان په لار روان یو، احتجاج به ضرور کوو، کم کار چې وزیر اعظم کړي همغه به منګه هم کوو، څنګه چې هغوی په اسلام آباد کې احتجاج ته تللي وو منګه به هم ورځو. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان تحریک انصاف حکومت په ضد د روانې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د مظاهرو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان حکومت په ټګۍ تورۍ جوړ شوی او د عمران خان د حکومت لرې کېدو او بیا د سر نه د انتخاباتو غوښتنه کوي. نوموړي د آزادۍ مارچ په لړ کې د سیاسي ګوندونو سره لیدلی او زیاتره سیاسي ګوندونو د مولانا د آزادۍ مارچ ملاتړ کړی دی. تر دې وخته د پاکستان 9 لویو سیاسي ګوندونو د مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارچ د ملاتړ اعلان کړی دی.
په افغانستان کې د سپتمبر 28 نیټه د ولسمشري د ټاکنو نتایج تر اوسه پورې په رسمي توګه لانی دی راغلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي. د کمیشن مشر د نتایجو د ځنډېدو له کبله پرون له افغان ولس بخښنه غوښتې، خو له نیټې شولو پرته د نتایجو د ژر خپرولو ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا مخکې اعلان شوی وو چې د سپتمبر د 28 نیټې د ولسمشري د ټاکنو وروستۍ رسمي نتیجې به اعلان کړي، خو پرون دې ادارې تایید کړه چې د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی د خالی یاشنبې په ماځیګر په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان له خلکو له دې عمله بخښنه وغوښته چې پر ټاکلي وخت یې نتایج اعلان نه کړل. میرمن نورستانی د ټاکنو د نتایجو د ځنډېدو جواز دا وړاندې کړ چې وایي اداره یې غواړي د رایو شمیرنې بهیر نور هم په روڼوالي او شفاف ډول ترسره شي او د خلکو باور پر ځای کړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د خپل دفتر د کمپیوټر په مرکزی سرور کې د بایومیټریک رایو د شاملولو ستونزه او د رایو شمیرنې په مرکز کې د ولسمشری دفتر د ټاکنیزو ټیمونو د استازو ترمنځ لفظي شخړې او جنجالونه هم د نتایجو د اعلان د ځنډېدو علتونه وګڼل. د کمیشن مشر میرمن نورستانی ژمنه وکړه چې د ټاکنو نتایج به ډیر ژر خپاره کړي، خو ټاکلې نیټه یې ونه ښووله چې کله به وروستي نتایج وړاندې کړي. خو د کمیشن ځینو اعلی چارواکو د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په خبرو کې وړاندوینه وکړه چې کېدای سي نتایج یوه اونۍ نور وځنډیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند مرزا محمد حق پرست هم ویلی وو د بایومیټریک رایو په ګوته کول وخت ته اړتیا لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې د نوي پلان له مخې ټاکل شوی چې په 2000 بایومیټریک مشینونو کې موجودې رایه مرکزي سرور ته انتقال شي او همداشان جالي او اصلي رایه سره جلا شي. د فیفا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو د څار د ادارې مشر یوسف رشید له امریکا ژغ سره په خبرو کې اندېښنه وښووله چې که د رایو د پلټنې کار همداسې دوام ومومي نو ممکن د لومړنیو نتایجو اعلان څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیشن ته نږدې سرچینې دا ګڼي چې په دغو ټاکنو کې د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې د بایومیټریک له لارې خپل رایې کارولې نږدې 2 میلیونه ته رسیږي، خو دا شمیر هم کره نه دی او کېدای سي د سمو او ناسمو رایو تر پلټنې وروسته کې بدلون راسي. د افغانستان د ولسمشري ټاکنو ته 13 کسان ولاړ وو چې درې تر ټاکنو وړاندې د اوسني ولسمشر اشرف غني د ټاکنیز ټیم په پلوي له ټاکنیزو سیالیو لاس پر سر شوی وو او د محمد حنیف اتمر ټاکنیز ټیم که څه هم په ټاکنو کې ولاړ پاتې سو خو په ټاکنیزو سیالیو کې ګډون نه و کړی. د ولسمشري د څلورمې دورې د ټاکنو نتایج په داسې وخت کې ځنډېدلې چې مخکې له مخکې پکې د خلکو پر کم ګډون او د درغلۍ نیوکې کېږي. تمه ده چې د انتخاباتو کمیشن له
2.5 میلیونه کارول سوی رایو څخه نور یو لکه رای هم له دې عمله ناسم اعلان کړی چې د ټاکنو په شرایطو برابرې نه دي. د ټاکنو د رسمي نتایجو تر اعلان مخکې دوه لومړنیو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی د زیاتو رایو د اخیستو او د خپلې ګټې دعوه کړې وه، خو د انتخاباتو کمیشن له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د خلکو رایو ته په درناوي سره د انتخاباتو کمیشن په کار کې لاسوهنه ونه کړي او پرېږدي چې دغه اداره پر خپل وخت رسمي نتایج اعلان کړي.
په داسې حال کې چې ترکیه په شام کې پر 15 ورځنی اوربند موافقه کړې وه، پر کوردي ځواکونو یې تور لګولی چې 13 ورځې په سوریه کې د اوربند سرغړونه کړې او له امریکا سره یې د اوربندۍ ژمنه ماته کړې ده. تفصیل یې له منظر شهید څخه اورو.
ترکیه په کوردي ځواکونو تور لګولی چې د شنبې یا خالی په ورځ په سوریه کې د اوربند سرغړونه کړې او د امریکا سره یې د ډزبندۍ ژمنه ماته کړې ده. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې کوردي ځواکونو د سوریې شمال ختیځ راسل عین سیمې څخه 12 حملې، له تل ابیاد او د تل تمر څخه یوه حمله کړې، او د ترکیې له لوري په جاري شوي بیانیې کې دا هم راغلي چې په حملو کې یې درنې وسلې کارولې دي چې پکې راکټونه هم شامل دي. د جمعې په ورځ د دې سربیره چې د جګړو د دوام ځینې راپورونه هم ورکړل شوي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې او کوردانو ترمنځ د جګړې د ځنډېدو هرکلی کړی و. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د ځینو نښتو باوجود ترکی پوځ جګړه ودرولې ده. هغه زیاته کړې چې کوردان د دغه تړون په حق له ډیر خوشاله دي، خو په سیمه کې خبریالان وایي راسلین خار ته نږدې د ډزو د چاودنو غږونه او ضربې اوریدل شوې دي، او هم د خار له ځینې سیمو څخه لوګې پورته کیږي. د ترکیې او امریکا له هغې ګډې لامې لا یوه ورځ نه وه تېره شوې چې دا راپورونه خپاره شول چې د دواړو ترمنځ د اوربند سرغړونه شوې ده. په دې اعلامیه کې ترکیې ژمنه کړې ده چې سوریه کې د ډیموکراتیکي سوریې د ځواکونو پر ضد د 5 ورځو لپاره خپل عملیات ځنډوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې امریکایي ځواکونه به هم د دغه اوربند په عملي کولو کې برخه اخلي او په شمال ختیځ سوریه کې د داعش ډلې د بندیانو نظارت هم وکړي. د ترکیې د عملیاتو پیلېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه لیک کې له ترک سیاله وغوښتل چې له دې کار څخه دې لاس واخلي او حماقت دې ونه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 9 نیټې هغه لیک د خزلو ډرم یا ټراشکن ته وغورځولو، په کوم کې چې ټرمپ اردوان ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو پر ضد خبرداری ورکړی و. ترکیه له هغه وروسته د کوردي وسلوالو یا جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې ولسمشر ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړ. ښاغلي ټرمپ تیره ورځ وویل چې ترکیه په سرحد کې ستونزه لري او دا د امریکا ستونزه نه ده، بلکې چې د ترکیه د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 160,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. ترکیه کوردي جنګیالي ترهګر ګڼي او له لسیزو راهیسې یې پر ضد جنګیږي. کوردان په سوریه کې د داعش پر ضد جګړې کې د امریکا تر څنګ ولاړ وو.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
په تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو ته غوښیاست. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې شپږ ورځې وړاندې د تعلیم یو افسر نواب علي ناصرګندو کسانو په ډزو وژلی و. پولیس وایي د هغه د وژنې په اړه پلټنې روانې دي، خو په پلارنۍ سیمه شانګله کې د وژنې په ضد احتجاج هم روان دی. تفصیل یې د ډیو ریډیو د خبریال احسان محمد خان په ریپورټ کې اورو.
د پولیس چارواکو په وینا په کوهستان کې وژل شوی د تعلیم د محکمې ضلعي مشر نواب علي د قضیې پلټنې روانې دي. د هزاري سیمې د پولیسو ډي آی جی ډاکټر مزر کاکا خیل وی وی ډیو ته ویلي په دې اړه پرمختګ هم شوی، خو دغه د پلټنو تفصیل لا په دې موقع نشي شریکولی. د شنګلی چکیسر کلی اوسیدونکو نواب علي چې د کوهستان کولای پالس ضلع کې د تعلیم د محکمې مشر وو او شپږ ورځې وړاندې په خپل دفتر کې مړی موندل شوی وو او د طبي معاینه بیا څرګنده شوې وه چې د په جوسا دوه ډزه شوې دي. د نواب علي د وژنې پر ضد په شنګله کې جوړه شوې د احتجاجي کمیټه غړی بختي عالم خان وایي د چارواکو له لوري ورته باور ورکړل شوی چې د نواب علي د وژنې په اړه پلټنې به زر تر زره ترسره کوي، خو دی وایي که نواب علي په وژنه کې ککړتنان ونه نیول شي نو بیا دوی به په خپل جرګه کې د عکس العمل لار ټاکي.
احتجاج مین وجہ دعوا سے ایک پولیس داغوں سے ہوئی دیر نزدی فاصلے کی دی پولیس تھانہ کا یا چوکی کا یار کا چیز آگا پٹے واکنگ ڈسٹینس بنے گا نا نو مطلب ہے کہ دوی پدر وقت مطلب ہے کہ وہ ادا غم زبان ہے نکار ہوتے بل آگے نا اس کو ایف آئی آر دیر کافی ریٹ لاچ ہوئے رہے وہ کوئی جکم قاتل قاتل نے ادا کر جکم مرگر دو دی دری دی تلو دیا تو جکم وہ کوئی جگہ گرفتار کر کے عورت جو ہے قانون مطابق سزا
یاد دی وی د کوهستان د تعلیم د سانګې مشر نواب علي د وژنې وروستو د پلارنۍ سیمې شانګلې په شمول د صوبې په نورو برخو کې هم لوستونکو استادانو او د مدني ټولنې فعالانو احتجاجي مظاهرې ترسره کړې وي او د په وژنه کې د ککړ تنانو د نیولو غوښتنه یې کړې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
خبرونه لا دوام لري او اوس هم د دې خبرونې ورستۍ رپورټ اخلو. په خیبر پښتونخوا کې له درو اونیو روان د ډاکټرانو احتجاج لا نه دی ختم شوی. حکومت او ډاکټران لا تر اوسه پر مذاکراتو نه دی بریالي شوي چې له کبله یې په سرکاري روغتونونو کې عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د اکتوبر له څلورمې نیټې په دې صوبه کې د پولیو په ضد کمپاین ترسره شي، خو ډاکټرانو سر له اوسه له د پولیو له دې کمپاین هم بایکاټ اعلان کړی دی. تفصیل یې له پېښوره د شاهین اپریدي په ریپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې تیرو دریو هفتو راسي جاری د ډاکټرانو احتجاج لا هم دوام لري. په دې موقعه د ټولي صوبې ډاکټرانو لخوا په هسپتالونو کې د هر قسمه سرویسز ورکولو په شمول د ټیکو او ماشومانو ته پولیساسکو اچولو نه هم بایکاټ اعلان کړی دی. که یو خوا حکومت په دې مسله هوارولو کې ناکام په نظر راځي، نو بل اړخ ته د ډاکټرانو لخوا دریز نور هم سخت شوی دی او د خیبر پختونخوا ګرینډ هیلت الاینس چیرمین عالمگیر یوسفزئی د خبری غونډې پر مهال خپل سند سوځولی دی او د راروان پولیو مهم څخه بایکاټ اعلان هم کړی دی.
جی دا دمګه ډیر زیات مجبورای کی مونږه دا اعلان کړی دی چونکه حکومت مونږه ډیر زیات مجبور کو زمونږ आवाज اغه نه اوریدو مونږه هر قدم نه تیر شوی چې حکومت مو سر دې دې شوی نو باندې خبرو مونږ نه خوان فورچونیټلی اغه نه اوري نو بیا اغه نه بعد مونږه په احتجاج باندې کم دینو اغه مجبور شو بیا چونکه په احتجاج باندې خبره نه راو نشول نو مونږ د پولیو نه بایکاټ وکړو اوس چې کوم آؤٹریچ پروګرام مونږ دا غوښنه مکمل بایکاټ وکړو اوس راتلونکو 4 نومبر نه چې کوم دی نو دا پولیو دا چې کوم دی نو بیا به یو مومنت شروع کیږي مونږ دا غوښنه بیا بایکاټ کړی دی مونږ غوښنه پر فل ورک اپ کړی دی
یاد دی چې خیبر پختونخوا کې 13 ورځې لکه مروت نه یو بل پولیو کیس وروسته په ټوله صوبه کې د پولیو وایرس نه مازوره شوی ماشومان شمیره 450 ته ورسیده د کوم لوی وجه چې صوبه کې د پولیو کترو څخه انکاری والدین خودلې شوې دي بلخ په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو لخوا د پولیو مهم نه د بایکاټ اعلان وروسته نوې ستونزه رامخته شوې ده په دې حکله د پولیو د مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط دیوت وویل چې ډاکټران د معاشره باسر خلک دي او د ماشومانو د صحت ساتونکي دي هغه امید لري چې ډاکټران به د پولیو مهم بایکاټ اعلان واپس واخلي
د بده مرګ سداسي مسلې راغلي دي د حکومت او د دې ترمنځ یا د دې مسلې سداسي جنمن نون جنمن هغه داسي دي چې په غیبه باندې یو ډډ لاک صورت حال دي خو زه امید لرم ان شاء الله چې زمونږ ډاکټران صاحبان سومره چې دی به د خپلې ځمېداري احساس کوي او چونکه دا کیر گیورز دي د ماشومانو د صحت ضامنان دي نو دی به د خپل ریسپانسیبلټي او د خپل ځمېواري چې دا به دی ریالایز کوي او سونر دن لیټر ان شاء الله دی به ډپارټمنټ سره کینی او پولیو څه شي دی پولیو نه چې ان شاء الله د دې رول مخکم ډیر زیات مهم دی د نورو بیمارو پر روکتام کې ان شاء الله پولیو کې به دی خپل پوره رول چې دی هغه پلی کوي
13 ونه د صوبایي صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله د پولیو په اړه یوې غونډې پر مهال وینا وا چې د پولیو کې سونو لوجې ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي په صوبه کې د پولیو وارس مخنیوي او کامیاب مهم کولو د پاره هر مکتبه فکر خلق شاملول په کار دی خو بلخوا د گرینڈ هیلت الائنس مشر ډاکټر عالمگیر یوسفزی بیناوا چې ترسو حکومت دوی سره مذاکراتو د پاره تیار نوي نو دوی به د پولیو مهم بایکاټ لړۍ تر نورو صوبو پورې هم غځوي
مهم به داسې وي چې مونږ به کوشش دا کوو چې نن په کی پی کې دی او د پنجاب کې هړتال شروع دی مونږ د پنجاب د ډاکټرانو سره خبر کړی چې تاسو هم د دینه بایکاټ وکړئ مونږ سندھ والا سره خبر کړو چې تاسو هم د دینه بعد دا اور به خوریږي په پوره پاکستان کې به خوریږي زمونږ احتجاج به بیا د ملک په سطح باندې شروع کیږي وروسته کېدل نشته دا کلیئر خبر وورو مونږ که د دوی د خیال چې مونږ به ستړي شو مونږ ستړي کیږو نه
حکومت لخوا کال 2006 د پولیو وایرس نه پاک هیواد ګرځولو هڅې پیل کړې شوې دي خو د پولیو پروګرام پالیسۍ کې نرمۍ لوجې انکاري والدینو کې اضافه شوې ده نو بل اړخ ته بیا بیا په انتظامی ډانچه کې بدلونونو لوجې هم د تیر کال په نسبت پولیو کیسونو کې سو چنده اضافه شوې ده شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور
له دې سره د ډیوا ریډیو خبرونې هم دې ځای پای ته ورسېدې په څو شیبو کې تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی سئ او د ډیوا ریډیو خبرونې به مازدیګر شپږو بجو بیا پیلېږي تر هغه وخته پورې ما بارکوال میخیل او د دې خبرونې پروډوسر ارشد علي ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه